Radio. Radio Wasabi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته اخر اغلاس د نوریس نوریم او د خبری مجلې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د تلیا میزان د میاشتې لسمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره ده. و باوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چې جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره هیڅ ډول توپیري چلند به نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یو احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي په نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهره سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د پلانو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی په سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د بری تیر شپه د نهو بجو خواته وشو. د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل چې د 14 15 تنه وژلي دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدر موادو د 15 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیې قمندانۍ ویاند سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوه میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 15 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې ده چې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ تیرې پنځشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر فوق العاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دوونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کینی. منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروسته یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید 19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره استراري حالت اعلان کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتي. دا خبره د عراق د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې چې پرون یې خپاره کړې ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي. د دغو توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي دي او دوی نه دي منفجر شوي. شیخ نواف ال احمد ال صباح د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مایرنه ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتی چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد ال صباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. داسې اټکل نه کیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.12، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.13، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.5، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28.11.
ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل له افغان پلاوی سره شوې ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نن د اکتوبر لومړۍ نېټه د پاخه عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې پلمه مو په کابل کې د یو شمېر زړو حال اخیستی.
خلک احترام نه کوي. وایي لس روپۍ درکوم ان فروشگاه ویسه بار مې نور وخل تکول ډېر ده، بیروبار ډېر ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ناګورنه قرباغ شاوخوا جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي او داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه ځوان سره خبرې کړي چې لسانس له هند اخیستی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
خوشحال بدین چې خپل شخصي کاروبار میده خو ډېر ځوانان سه چې ډېر بیکار دي.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. لا اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د دې پلاوی مشري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د دې پلاوی وغړي د پاکستان لپاره د افغانستان د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزي وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد چیبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس سترګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل و. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات یې کارول. د سولې په برخه کې یې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفره خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړی پالیسي لري، فارن پالیسي او یعنی بهرنی پالیسي او بهرنی پالیسي کې د افغانستان لپاره ځانګړی دست یا وینګ لري، په کې تغیر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 میرا په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وای هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبرې وکړي څو دا خبرې ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز آژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ویلي له ښه پیغام سره بیرته کابل ته ځي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنې کړې ده چې هغه څه چې افغان چارواکي وایي چې پاکستاني چارواکو دا ځل ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګېدو کې به همکاري وکړي، آیا دوی به دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقع چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه، چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکراتو کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه څه نه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې نه لیدل شوي نو د دې کامیابي ستونزمنه ده چې اوس څه چوک وټاکي یا دې فکر وکړي چې دا به ناکامیابه وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو زه فکر کوم ډېر افغانان په دې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې څنګه همکاري وکړي.
خاغن عبدالله ویلی چې کابل ته ډک لاس سره ځي، هم د افغانستان ډېر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو، د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوې دي، څه فکر کوئ چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی؟ داسې ویل کېږي
لکه تاسو چې ویل چې پخوا هم داسې وعدې شوې وې او افغان چارواکي چې باید پاکستان راستنېدل دوی به همدا ویل چې ډک لاس راغلي او باید تغیر داسې خو تر اوسه پر داسې نه دی لیدل کېږي. نو بیا هم دا ټول دې په تعلق لري چې په عمل کې څه کېږي. خو باید یاد ونه باسو چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسېدلی دی او هلته به پر طالبانو باندې ځینې فشارونه راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شیان معلوم شي. او ځینې په دا ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې هغه افغانان ته په ویزا د کې فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان په سوله کې پاکستان ته عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ. We'll be right back.
د سهار وبجی او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته انکته نکو. اسد الله لودین ته بغاښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ور کړی. آیا په قطر کې د سولې معاملات کولای شي بې ځایه شوی افغانان خپل مينو تستانه کړی؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپاتې سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د دوه تیرو لسیزو جګړو څه باندې 150,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تېښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاته نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپنا نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي یې دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یوه او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د پخو عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږکال د افغانستان په ګډون په د نړۍ کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او تر ډیرې هم همدغو قشر ته ډیر زیان رسولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې کووید-19 ناروغي 1,456 کسان مړ کړي، هغه شمیره چې له دې وزارت سره ثبت ده چې د دوی په وینا 80% پکې د پاخه عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 80 کلن محمد ظریف د لسو اولادونو پلار دی. دی وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
تبجې راځم ماخام زما کور کله پیدا کیږي کله نه کیږي، او خلک احترام نه کوي، او وایي لاس ور پیدا کوم آن فروشگاه ویسه بار می نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نوار کهی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خر بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای وازی جوان کبی.
زندگی دیگم مشکل هست دیگم
جوان ستونزمن دی سوکر مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زمانو می پریخود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه په زړه کې خپل میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هر څه دي او که نه وي نشتون یې ډېر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کوویډ-19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی، اول دی زما په شمول، زه ځان دومره نیمګړی سبوم که دی دنیا کې چې زه بیخي نه وم، بیا خو هغه مادر می چې دی ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې دی دنیا کې خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې موږ خو دغه زندګي وجه ختم شوه تر اوسه پورې، خو یو محتاجی سبو کومه موري چې دا مور خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري.
عزیز الرحمن زیاتوي پلار یې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، حتی د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نه سو. موږ او د خپلو خلکو لپاره یې خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناول یې ناروغۍ یې ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوویډ-19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کوویډ-19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1.825 میلیون تنو ته رسېدلی.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوریاو سمې و نړیواله موضوع د ناګورنا قرباخ شاوخوا جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړې دي. داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې او سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټه الوتکو، ټانکونو، هیلیکوپترونو او مختلفو توغندیو پرې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وښتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویره شته چې دا هیواد دې جګړې ته راکشل شي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې به له آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریه او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تېرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیې له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلی دی چې په ناګورنو قرباخ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیه او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتي دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمنی هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټول نشتی په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېږي شي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغو لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرباخ کې جګړه خندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اور بند وشي او خبرې د پیل شي. د ازربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرباخ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د ازربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغوی اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. د هلمند په ناری سراج ولسوالۍ کې تیر ماښام د وزیرو د منده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په د بریټ پسیمه کې یو پوسټه تخریب کړی ده. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتلې دي. دغو توغندیو د زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه.
دا ژوند رنگونه
نومې منان ده او د کابل اوسیدونکی ما.
منان جانه څه کار کوي؟
زه فلان دلته دکان کوم، فل دکانداری کوم.
څنګه زده کړې دې کړې؟
او زکریم کړي کسان سیمه او زکریم خارج کې کړي هندستان کې نکړي.
څنګه هندستان کې مزدکړې کړي وظیفه ته پیدا نشو؟
نه تر اوسه پوری خو لاسې یغم نشته. د کوم یو هفته کې دوه هفته کې یو فارغ شوم يم. نو ګرځ خپل پلټنې کو او خدای مې روان کې دیش پیدا شي.
یعنی چې د شتلې اسنادونه دی وړي څه جواب یې درکړای؟
ها اسنادونه مو وړي دي او اسنادونه سربېره دوی جواب مثبت تا خو بس نن سبا خدای ته پتماشه نو پتمه موږ ورته پتمه یې نو
داسونه وشته تجربه نه لري.
کاری تجربه غواړي خو دا خنده چې موږ خپله تجربه دونه نه لرو کنه مطلب مکتب نه فارغ شوی بیا تل یو مستقیم نو کوشش کوو خزای ځان ته پیدا.
عدل ته څنګه راحت ای چې زکړې دم په هند کې کړي بیا غلل ته دکان کې راحت ای د خپل ژوند نه ک څنګه؟
او شکر ده په هر حال کې شکر گزار خپل ژوند نه بس خدای چې خوشاله بده چې خپل شخصي کاروبار ده. او ډېر ځوانان شته چې ډېر بیکاره دي. بیکاره نه دوی عام شخصي کاروبار لري او نه زده کړې کړي خو دوی مایسه کیږي. خو زه شکر د خپل شخصي کاروبار لرم او هغه مخته وړم او نور توکل په الله سکیږي.
ځینې ځوانان بیا د تعلیم او تحصیل صرف د پیسو لپاره کوي، د معاش لپاره، د وظیفې لپاره. تاسو څنګه؟
نه ما تعلیم کړی دی شکر ده، ډېر لاسته راوړنې لرم. هند کې انتر دي چې دوی ماته داسې هغه ویلي چې تعلیم ما د دې لپاره کړی چې خپل هېواد ته خدمت وکړم. نه دا دې پیسه دا ماته هېڅ ارزښت نه لري په ژوند کې. پیسه پیدا کیږي خو خدمت کول او د خلکو زړونه ګټل دا یو هنر غواړي.
دا د ژوند رنگونو یو نوی برخه. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې په حق له د پاکستان په دوه مخي پالیسي باور پکار نه دی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي افغان دولت او طالبان باید د خبرو جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. عبدالمنان وبخي عبد النافع افغان لکندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه کلی ماشومان ته باید د زده کړې زمینه برابر شي. میوند کې هیڅ مکتب نشته. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي چې د سولې په خبرو کې دواړه لوري او هم نړیوال د سولې اراده لري او هیله ده چې دا خبرې یوه نتیجه ورکړي. کور مو ودان چې د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپلې همکاري فرشته نگاه ته سپارم چې همدا شی بستریو ته راغله. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین، صبح شما بخیر.